Radio. Radio Azadi.
شنبه د زمریا 28 د اگست 13مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شو او د ماښام تر اوسه جو ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې هم خپرې شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د خبري مجله مو د نیم ساعت په مخه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د پاکستان نوی صدر اعظم به له افغانستان سره ښه اړیکې وساتي. ټاکل شوې ده چې نن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان سره میاشت لا هم په غزنی ښار کې د وروستۍ جګړې د قربانیانو د موندلو لټه کوي. په اندونیزیا کې نن آسیایي لوبې پیلې شوې او په کې اتیا افغان لوبغاړو برخه اخیستې. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر انقرې غږ وکړ چې نیول شوی امریکایي کشش ژر تر ژره خوشي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه رغون کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د افغانستان میاشتې مسول سمیع الله صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل موندل شوي جسدونه د حقو کورنیو ته سپارل شوي او همکاران یې له هم د مړیو پر راغونډولو لګیا دي.
د افغانستان میاشتې ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورونو کې ملکی خلک ټپیان او بند پات او غوی مرایستل د شفخانو ته انتقال کړې یا مملته اولیا کومکونه یا اولیا مرستې رسولې دي.
وسلوالو طالبانو اونۍ مخکې د جمعې په سهار پر غزنی ښار ډلې څخه حمله وکړه. د غزنی امنیت قمندان سمونوال فرید احمد مشل ازادي راډیو ته پرون وویل چې واسي د جګړې په لومړی ورځ 400 تن وسلوال وشل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه لري. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال لوبډلې د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت د سیالیو لپاره کابل ته وربللې.
به منظور از این که ما بتونیم جشن استقلال آزادی افغانستان با
د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن شول منځل شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پریکړه وکړه چې د فلسطین لوبډله کابل ته راوبولي. د فوټبال د فدراسیون مرستیال وویل دا څرګندوي چې افغانستان له ټولو ستونزو سره سره په نړیوال معیار د برابرو لوبو د کوربتوب توان لري. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې پر ورځ کابل ته ورسېده. او بل ورزشي خبر هم لرو. ټاکل شوې ده چې د آسیایي لوبو 13مه دوره نن د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې اتیا افغان لوبغاړي برخه اخلي. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مرستیال محمد هاشم کریمی پرون له جاکارتا ازادي راډیو ته د سکایپ له لارې د دې لوبو په اړه وویل. دی وایي زموږ رشتې د دې لوبو لکه اتلتیک، باسکټبال، لامبو، بیډمنټن، غیژنیول، بوکس، وشو، کورش، جوجستو، رګبي، کاراته، تکواندو، وزنجګول، والیبال او جودو دي. د آسیایي لوبو 13مه دوره به د سپتمبر په 2مه پای ته ورسیږي. په دې لوبو کې د 15 آسیایي هیوادو لوبغاړو برخه اخیستې ده. افغانستان له 1950 کال را په دې خوا په آسیایي لوبو کې برخه اخلي او تر اوسه یې د سپینو زرو 15 او د برونزو 16 مډالونه ترلاسه کړي دي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د سر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان له 322 غړو څخه پرون 168 وکیلانو د ته مثبت رای ورکړه. په دې ډول عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 16 نیمې رایې ترلاسه کړې وې ماتې ورکړه. عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر د جولای د 15 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د پاکستان د نورو ګوندونو په باور د انتخابات له درغلیو ډک وو. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندریو برونز سن دفاع وکړه. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل ترکیه لډیر مودې راهیسې ستونزې جوړوي او د ملګري په ډول عمل نه کوي. هغوی پر اندریو برونسن د جاسوسۍ غلط تور لګولی دی، هغه جاسوس نه دی. ټرمپ زیاته کړه ترکیه باید دا کشیش امریکا ته ستون کړی وای. ترکیه باید دا کشیش امریکا ته ستون کړی وای. د امریکا ولسمشر بیا وویل امریکا لاس تر زنې نشي پاتې کېدلی، تاسو به وګورئ چې څه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د ازمیر ولایت د استیناف محکمې پرون بیا د اندرو برونسن د بېګناهۍ اپیل رد کړ. اندرو برونسن د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې پرته له دې چې د کوم تروریستي سازمان غړیتوب ولري د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم ونیول شو. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحد ایالات وایي چې په سوریه کې د سبا ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته لږ تر لږه $230 میلیونه ځانګړي کړي دي. د امریکا حکومت وایي چې د مرستې پروګرامونه به د سوریې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یا داعش له لاسه وتلي دي پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر ناورت پرون وویل چې د ائتلاف نورو غړیو $300 میلیونه له دې پروګرامونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي چې په دې ترس کې سعودي عربستان د $100 میلیونه او متحده عرب اماراتو د $50 میلیونه د کومک ژمنه کړې ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت به له کابل سره همکاري وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر درسره شریکوو. په دې خبري مجله کې به دا هم واورئ چې چارواکي وایي چې د غزنی د وروستیو جګړو د قربانیانو شمیر تر زرو اوښتی دی. د غزنی امنیه قمندان وایي چې اکثر تلفات وسلوالو طالبانو ته اوښتي.
دښمن تلفات نیایت ډیر دی چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې د 300 نفر په تلفات ترلودل.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې طالبانو هغه څه د غزنی له جګړې تر لاسه نکړل چې دوی غوښتل. په دې اړه هم تفصیل درکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هیواد له حکومت نه غواړي د هغو دولتي مسولینو چې د حس شویو نماندانو په ملاتړ د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخه ونیسي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام خبرو.
له تنکیو ځوانانو سره له ماشومانو سره بد رویه کول د غوی په وړاندې د مور او پلار جنگ کول پایله ده چې یو خبره ډیر کم جرأت راځي کینه اخلي.
روس تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په غزنی کې د پاکستان پر نوی صدر اعظم ژغ وکړ چې افغانستان ته د وسلوالو دراتګ مخنیوي وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به له افغانستان سره د همکاري تعهد عملي کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی پرون عمران خان د هغه ایواد د صدر اعظم په توګه انتخاب کړ او تمه ده چې نن عمران خان لوړه وکړي. فرشته جلال زی په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر راخیسته او جزئیات په دې راپور کې در سره شریکوي.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي پرون په پاکستان کې د عمران خان د واکمنۍ په اړه له خوشبینۍ ډک نظر څرګند کړ. هغه وویل
موږ
امید لرو چې د پاکستان نوی رهبری به د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په څیر چې تل یې د پاکستان په وړاندې پر خپل تعهد عمل کړی د افغانستان په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د جمعې په ورځ د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان په 168 مثبتو رایو صدر اعظم وټاکل. د پاکستان ملي اسامبله 322 چوکۍ لري. د پاکستان ملي اسامبلی د پنځم به پرځ تحریک انصاف ګوند غړی اسد قیصر خپل مشر انتخاب کړ. عمران خان د اسد په ولسم نیټه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت سرپرست سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي او د افغانستان د لنجي سیاسي حل د جګړې پر دوام غوړه ګني. عمران خان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د خپل هیواد په ګټه ګني. خو د پاکستان نوی صدر اعظم به د حکومت تر تشکیل وروسته خپلې پالیسۍ څرګندوي او د بهرني سیاست په ارتباط به هم رسمي دریځ اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي امید لري چې د پاکستان نوی حکومت به د ښه نیت سره کار پیل کړي او د دواړو هیوادونو روابط او سیمه ییز وضعیت به ورسره ښه شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار
د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار فچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د غزنی په ښار کې د یو شمېر مسؤولو کسانو په وینا د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې تر زرو ډېر کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا اکثر تلفات د افغان دولت مخالفه وسلوالو ته اوښتي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تأثیر راپور لري.
افغان دولت امنیتی چارواکی ډاکټران او خیریه ټولنې وایي په غزنی کې د خونړۍ جګړې د ځانې تلفاتو شمیر تر زرو تنو واوړي. په سهیل لویدیځ مرکزی زون کې د سرې میاشتې رئیس سمیع الله صدیق ازادي راډیو ته وویل د جګړې تر اومې ورځې پورې د ښار له بېلابېلو ځایونو څخه د 200 تنو مړي راوړي او خپلو کورنیو ته یې سپارلې دي، خو لا هم د دوی ټیمونه د مړو په راټولولو بوخت دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د غزنی اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورونو کې ملکی خلک ټپیان او بند پات او غوی مرایستل دي، شفخانو ته انتقال کړي یا عمل ته ورته اولیا کومکونه یا اولیا مرستې رسولې دي.
بلې خواته د ملکی روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دا د روغتون ته تر سلو د زیاتو پولیسو، 150 ملکیانو او 200 تنو طالبانو مړي، خو تر 200 زیات ټپیان ورولل سوي دي.
تقریبا 100 مایت در شفاخانه ولایتی تخلیه شده که زیادترش نیروهای امنیتی است، بخصوص پلیس. ده عام خلکو دست واضح متق معلوم نه در دیش و شاوخانه دومره ده در ملکی تلفات ده چه مره ده آقا شد تپیان لدو سوانه هم نظامیان دی هم ملکیان دی. مخالفین 800 روره و 800 تقریبا یو دوال از دیار لست 800 و چه موجه آقا که دلتا شفاخانه که زای نه و ده گنجایش خلق تور که چه دی انتقال که برته.
بلورت ده غزنی همون یکو مندان سمنوال فرید احمد مشال وای تر 400 زیات وسلوالی په مخامخ جګړه او هوایی بریدونو کې وژل دي.
دشمن تلفات نهایت ډیر دي، چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې تر 400 نفر فوري تلفات ترلوده، نو تاسو فکر وکړئ چې نور به څومره تلفات دی لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جمعې په ورځ په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو، علماو، سپینجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل د غزنی د وروستۍ جګړې څخه د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل.
د غزنی په جګړه کې تلفات تر زرو اوښتي دي. د دې تلفاتو لویه برخه د افغان چارواکو په وینا د حکومت ضد حکومت مخالف وسلوالو ته اوښتي دي. د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې په ارتباط وایي چې طالبانو هغه څه د غزنی له جګړې ترلاسه نه کړل چې دوی غوښتل، او دا ډله د خپلو هدفونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغله. د جیمز ماتیس د دې څرګندونو جزئیات د عصمت سروان په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنجشنبه وویل طالبان به شایي د افغانستان د ولسي جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکې به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي
دوی موږ اوس پوه شو چې دښمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یوه په ترلاسه کولو کې بریالي نه شول.
د امریکا دفاع وزیر یو بل خبر هم کړی چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړې، او هغه دا ده چې دی وایي ځینې طالبان لا هم د غزنی ښار په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو ده یادونه وکړه چې ښار بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي نه دي، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي. ماتیس په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لوري د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي او همداراز دوی شایع په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي. ماتیس همداراز وویل چې تر یوه حده طالبانو ویره خپره کړه خو تر دې زیاتې څه لاسته رانه وړل. د ده هم وویل چې طالبان د لنډ وخت لپاره سیمې نیسي خو دومره قوت نه لري چې نیولې سیمې وساتي. ماتیس ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کیږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
دا ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د دې خبری مجلې په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راډو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مطلب لیکلی چې په کابل کې په یو ښوونیز مرکز بمی برید د اقلیت شیعه ځوانانو په وړاندې ګواښ ښکاره کوي. ورځپاڼه وایي د کابل د لویدیځ د وروستي برید یوه ویرجنه سوریا سمر وایي خوندي نه دي. سمر وړاندې ویلي هر کله چې یوه پیښه کیږي دوی امنیت غواړي خو بیا هیڅ بدلون نه راځي. واشنگتن پوسټ د دې ځوان نجلۍ په حواله لیکلي چې د کابل په دې مزنګ کې د دوو کلونو مخکې برید راورسته د دې خبره حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کوم کار نه دی کړی. نیویارک ټایمز هم په کابل کې د موعود په ښوونیز مرکز کې برید ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ښوونیز مرکز ډیر شاګردان له لرې پرتو سیمو کابل ته راغلي وو څو د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی ونیسي. نیویارک ټایمز لیکي د غوځوانانو له خپلو کورنیو د میاشتني خرڅ په پسنداز سره په کابل کې په $1500 باندې لیلیې کرایه کړې وې. د ورځپاڼې په لیکنه د دغو زلمیانو او پیغلو هیله دا وه چې د تعلیم له لارې له غریبۍ خلاص شي. نیویارک ټایمز لیکلی د کابل په دشتي برچی کې په موعود ښوونیز مرکز باندې د داعش ډلې په انتحاري برید کې 50 کسان وژل شول او اویا نور ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکلی نګینا د موعود ښوونیز مرکز د برید یو قرباني ده چې د غزنی له جاغوري او کابل ته راغلی و. ورسپانی د پانتون دی استاد په حواله چې یو کوټه نګینې ته په کرایه ورکړې و لیکلی چې نګینا او مور یې دوونه مخکې کابل ته راغلی وو او ویلي چې د نګینې پلار ناروغ دی او ورور یې هم په ایران کې مزدوري کوي. ورسپانی په لیکنه د نګینې مور هیله درلوده چې لوري پانتون وایي او بیا ښه دنده واخلي څو په مټې خپل کورنۍ له غریبۍ وژغوري.
زما رایا زما حق
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له حکومت او غوښتل چې د هغو دولتي مسولانو چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخه ونیسي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال حمیره حقمل دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ولسي جرګې له نوملړ څخه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دغه کمیسیون د راپور وړاندې کولو پر مهال وکړې. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ یو دولتي مسول د دې حق نه لري چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د وروستي نوملړ له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي یو شمیر دولتي مسولین په مختلفو مواردو او راټولېدونکو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسیون مرستیال حمیر اقمل د جمعې پر ورځ په کابل کې د ولسی جرګې له نوملړ نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دغه کمیسیون د راپور وړاندې کولو پر مهال له حکومت نه وغوښتل هغه دولتي مسولین چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي کوي مخنیوي وکړي.
یو تعداد از مسولین دولتي او همچنان نهادهای دولتي
د وایي یو شمېر مسولین او دولتي بنسټونه په مختلفو مواردو کې د حذف شویو نمندانو ملاتړ کوي. دغه کسان لیدل کېږي چې په مختلفو راټولیدونو ویناو کې د حذف شویو نمندانو په ګټه غږیږي چې دغه چاره د ولسمشر د وروستي فرمان سره چې پکې ول شبي هیڅ دولتي مسول او بنسټ نشي کولای په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي سرغړونه ده.
امور انتخاباتي مداخله کنند.
اغلی حق ملول چې حکومت باید په دې برخه کې قانون په جدي توګه پلی کړي سو پراتلونکو کې د نورو لپاره عبرت شي. دغه په خبره که حکومت په دې برخه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي نو دوی به اړ شي چې دغه کسانو نمونه له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې د 1990 لمریز کال د انتخاباتو لپاره د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست اعلان کړ چې له مخې 15 تنه حذف شوي دي. د دغه لیست تر خپرېدو وروسته د حذف شویو نوماندانو یو شمېر پلویانو په کابل او ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو مخې ته اعتراضونه وکړل او په ځینو ولایتونو کې د دغه کمیسیون دفترونه وتړل او ګواښ یې وکړ چې که کمیسیون خپله پرېکړه بیرته ونخلي دوی د دفترونو د تړلو ترڅنګ لارې به هم بندې کړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ دولتي مسول د مداخلې او د حذف شویو نوماندانو د ملاتړ حق نه لري.
تقاضای ما از همه جهت‌ها و جریان‌ها
نیست. دوی زما غوښتنه له ټولو اړخونو او جریانونو نه ده چې د کمیسیون پریکړو ته د احترام وکړي او د دولت له لورې هیڅوک د حق نه لري چې په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه وکړي. حکومت په دې تړاو یو اعلامیه هم خپره کړې او زه د اجرایي ریاست په استازولۍ وایم چې موږ د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لرو او زموږ لخوا هیڅ نوه مداخله تر اوسه نه ده شوې او نه به هم وشي. حکمل وای د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو لیست ورسته ده او هیڅ بدلون به پکې را نشي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلیو چې هیڅ یو دولتي مسول د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د مداخله حق نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صف 12.89 پټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسرابات پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په افغانستان کې نیول شوی جرمنی توماس کې د وسلوالو طالبانو په ډله کې د جنگیدو په تروریستي سازمان کې د غړیتوب قتل او وسلوالو فعالیتونو په تور محاکمه کیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې توماس کی ونیو او بیا جرمني ته واستول شو. څارنوالانو پرون البته جرمني څارنوالانو وویل چې د ودیرش کلن توماس کی په اړه شواهد او اسناد د جرمني د دوسلدورف ښار په محکمه کې ثبت شوی دی. د توماس کی هویت د جرمني د قوانینو لمخې پټ ساتل شوی دی. څارنوالانو ویلي چې هغه په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی او د انتحاري حملو لپاره ځانګړی ډلې ته ور استول شوی وو. د څارنوالانو په وینا توماس کی په جرمني کې چاودیدونکي مواد جوړول، انتحاري حملې ته تیاری نیوي او په جرمني کې د افراطي وګړو لپاره د پروپاګاند پر یو ویډیو هم کار کاوه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر پر جرمني په مقرر ډول له روسیې سره د هغه هیواد د میلیاردونو ډالرو معاملې له امله انتقادونه کوي، د جرمني سر یاسمه وایي چې له روسیې سره د ښو اړیکو غوښتونکی ده. انګلا مرکل پرون په برلین کې خپل هیواد ته د روسیې د ولسمشر د سفر په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل چې پر یو لړ مهمو نړیوالو مسلو به خبرې ورسره وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. د جرمني رسنۍ وایي چې ولادمیر پوتین به د برلین ښار په څنډه کې د جرمني د حکومت په میلمستون کې میلمه وي او غالبا هلته له مرکل سره خبرې کوي. انګلا مرکل له ولادمیر پوتین سره د نننۍ کتنې په اړه په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له روسیې سره ښه روابط غواړو او څرګنده ده چې زموږ کتنه د دې هڅو یوه برخه ده. دا یو کاري ملاقات دی، د هیڅ ځانګړې نتیجې توقع نه ورڅخه لرم، خو یو شمېر ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو لکه د اوکراین او سوریه وضعیت او اقتصادي همکاري دومره مهمې دي چې زموږ د خبرو دایمي برخه دي. د رپورټونو په حواله پوتین بس د جرمني له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته د اوتریش د بهرنیو چارو د وزیر په واده کې د ګډون لپاره ویانا ته ولاړ سي. انګیلا مرکل وویل چې له پوتین سره په نننیو خبرو کې به د دوه اړخیزو او نړیوالو اړیکو د ښه کولو پر امکاناتو وغږیږي. د جرمني د حکومت ویان پر نو ویل چې انګیلا مرکل به د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د قفقاز په سیمه کې دریو هیوادونو ته د تګ تیاری پیل کړي. مرکل د راتلونکي پنجشنبې په ورځ آذربایجان، ګرجستان او ارمنستان ته روانېږي. د جرمني صدر اعظم به لومړی په ګرجستان کې تم شي چې له روسیې سره له ډېرې مودې لانجه لري او د ناټو په تړون کې د غړیتوب هڅې چټکې کړي دي. د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ تېره میاشت وویل چې د ګرجستان غړیتوب په ناټو کې قطعي دی، خو دقیقه نیټه یې اعلان نه کړه چې څه وخت به دا کار وشي.
د پاکستان رسنۍ وایي په پېښور کې د یو نرښځې د قتل په تور دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د پنجشنبې په ورځ د پېښور په باړهګېټ سیمه کې د یو نرښځې جسد وموندل شو. د راپورونو په وینا د دې کس اصلي نوم ناصر الیاسو او لقب یې ناسو و. د پېښور پولیسو پرون ازادي راډیو ته وویل چې نیول شویو کسانو د ناسو جسد په یوه بوجۍ کې اچولی و او هڅه یې کوله چې ناڅرګند ځای ته یې انتقال کړي. دواړه تورن کسان د نازو له جسد سره یو ځای نیول شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې نرښځیانو د حقونو د ملاتړ اداره ترانس اکشن پاکستان وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې اته نرښځیان په دې ایالت کې وژل شوي دي. د دې ادارې په وینا په وروستیو دریو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې یو شپېته نرښځیان وژل شوي دي. لاند خبرونه لرو. د افغاني سری میاشتې ټولنې چارواکي وای په رزنی شار په وسلواله حمله کې د وژل شوو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه لري. تاکل شوې ده چې د آسیایي لوبو اتلسمه دوره نن د انډونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې اتیا افغان لوبغاړي برخه اخلي. تمده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندرو برونسن دفاع وکړه او له ترکیې وغوښتل چې هغه ژر تر ژره خوشي کړي. واشنگتن وایي چې په سوریه کې د ثبات ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته یې لږ تر لږه 230 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی یو، البته یادونه وکم چې تاسو د ازادي راډیو خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ کې هم اوریدلی شئ، او که چېرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ هلته هغه راپورونه تاسو د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. د دې خبري مجلې په روسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
ل تنکی ځوانانو سره له ماشومان سره بد رویه کول، دغه په وړاندې د مور او پلار جنگ کول، دغه ته هر وخت خبرې کول، دغه ته هر وخت دغه تهدیدول، دغه رټل، دغه په مجلسونو کې نه پرې خودل، فایل د دې یو خګور ډیر کم جر اترازي کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینی فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار باندې سي کنټرول ولري، همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سره وکړي.
که تاسو د صورت وایي چې رواني پلوان دغه سي نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي.
د یو ځوان د لپاره بهترین مرجع د کورنۍ ده، د ښوونځي ده، او د هغه کاری چاپیریال ده چې دوی ورکی مصرف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دوی ورکی زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کوم تکنیکی زکه به شرط تلکیږي، بس ځان یو طرف تکي. همدغه د دې بیا انجام یې چیرې دي؟ کله چې ډیر زیات پتنسي تاسو ګوري د ځان چې وزدي، اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نړیټل سوې سپک سوې تاخير باندې ورته کتل سوې خلک وي، کاغه خزي وي، کاغه نارینه وي، زیات د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سره وژني، په بدی باندې ټوله کورنۍ کړيږي، باندې خاني وي، اریزي وي، کړم یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤل نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې ماشین ټوب نه ورته ځخت ورکول سوی، په ګورنې کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، نو که چې وګوري په ټولنه کې یو ځلان دستور وي، هر چاته یې ګټه رسیږي خیر ورته رسیږي
چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسی پیسې نه نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نس پر کوي له خوشنات نه کار اخلي یا ویلاته داده دغه چې کورنۍ ته تاسو چوایه
داسې خبره ده چې د اقتصاد قوی یا ضعیفه روزی رسان اعلی ده هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي او ځوانانو ته مسپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپل مشرانو نه د هغه عمر غوښتنو ته متوقع کی چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده څوک یو رقم پیدا کړي څوک بل رقم څوک ماړو پیدا کړي څوک غریب پیدا کړي چاته لږ وس ورکړي چاته ډیر وس ورکړي
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د خبري مجله مو هم دومره په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم